دا مشال رادیو دا محل په پیښور کې د غربي دولس او په کابل کې یولسنی بجې دي. دا مشال رادیو په دې خبرونه کې موضوع ګل ایاز او پامیر ساحل هرکلی کاو فارونه غړي کې د قبالي سیمو خیبر پختونخوا پاکستان افغانستان او د نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم در خبرو. فاول خبرونه وایاند پامیر ساحل. په کورمه کې د قامی پیوستون په مخه د اهل تشیع او سنی مشرانو جرګه شوه. د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر وروستۍ څرګندونه رد کړې دي او ترکیه او روسیه د شام د جګړې ختمولو لپاره د زیاتو همکاریو موافقه کړې. په کورمه کې د قومي پیوستون او مذهبي همغږۍ په مخه د اهل تشیع او سنیانو جرګه شوې ده. د پولیټیکل انتظامی له دفتره په خپور شوي بیان کې راغلي چې دا جرګه 13 ورځې په پاره چینار کې شوې. د اهل تشیع یو مشر ابرارجان توري بیګا مشال راډیو ته ویل سنیان دا ځل د دوی په مجلسونو کې هم ګډون کوي.
اهل سنت مشران او خلک رضی اغا موسر په دغو جلوس او مجلسو کې بقاعده شرکت کوي. نو دی حوالے سره پورا دنیا ته دا ویلل غوړم چې نن هم په پاکستان کې یو داسې علاقه شته پر چینار چې هلته شیعه سنیان یو ځای مجلس امام حسین منعقد کوي.
په کورمه کې د محرم له لومړۍ نیټې راهیسې د اهل تشیع او سنی مشرانو درې جرګې شوې دي چې لومړۍ یې په سمیر عباس او دوه نور یې په پاړه چینار کې وشوې. د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار حنیف اتمر د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف دا خبره رد کړې چې ګواکې کابل به د هندي وګړي په بدل کې اسلام آباد ته د تحریک طالبان پاکستان یو زندانۍ وروسپاري. د ولسمشر د ملي امنیت د صلاحکار له دفتره په خپور شوي نننی بیان کې راغلي چې حنیف اتمر د روانې میاشت پر 28 په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې له خواجه آصف سره ولیدل او دواړو د افغانستان د سولې پر بهیر په پاکستان کې د وسلوالو د پټنځایونو او په پاکستان کې د بندي 500 لوړپوړو طالبانو پر تبادلې خبرې وکړې. بیان زیاتوي چې په دې خبرو کې د هند یا هندي وګړي ته هیڅ اشاره نه وشوې. د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار دا سپیناوی تر هغې وروسته کړی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف 13 ورځ په نیویارک کې د ایشیا سوسایټي په نوم یوې څېړنیزې ادارې ته په مرکه کې وویل افغان حکومت منلی چې د تحریک طالبان پاکستان وسلوال هلته پټنځایونه لري او دا چې د 2014 زیږیز کال په ډسمبر کې د پېښور پر سکول یو بریدګر یې په قید کې دی. آصف دا وکړه چې د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار ورته ویلي چې کابل په پاکستان کې د جاسوسۍ په تور د بندي کلبھوشن یادف په بدل کې د آرمی پبلک سکول بریدګر ورسپارلو ته تیار دی. د افغانستان د ملي امنیت د صلاحکار د دفتر بیان زیاتوي چې حنیف اتمر هیلمن دی چې په راتلونکي کې د دواړو لوریو ترمنځ د باور پیدا کولو لپاره د دې ډول غونډو معلومات او واقعیتونه سم خپاره شي او ناسم تعبیر نشي. د پاکستان د پوځ مشر ویلي د بلوچستان پر پرمختیا توجه ورکوي. جنرال قمر جاوید باجوه 13 ورځ په کوټه کې د زده کوونکو او استادانو یو غونډې ته په وینا کې ویل پاکستان له بلوچستانه بغیر نامکمل دی او د پاکستان پرمختیا د دې صوبې له سولې او ثبات سره تړلې ده. نوموړي ویل په بلوچستان کې د آرمی پبلک سکول او په کوټه کې د ساینس او ټکنالوژۍ د قانون د قامی پوهنتون نست څانګې پرانیزي. باجوه دعوه وکړه چې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې بریاوې ترلاسه کړې دي او زیاته کړه چې د تاوتریخوالي او سخت دریځې ختمولو ته ژمن دی. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د افغانستان دینی عالمانو پر وسلوالو طالبانو غږ کړی دی چې له حکومت سره سوله وکړي. دوی تیر مازیګر په جلال آباد کې په یوه غونډه کې د افغان ملي امنیتي ځواکونو د ملاتړ ژمنه وکړه او غونډې ته د ننګرهار د حج او اوقاف ریاست مشر مولوي عبدالظاهر حقانی په وینا کې په افغانستان کې جګړه نامشروع وبلله.
په افغانستان کې جګړه نامشروع ګڼو، په افغانستان کې جهاد نه بلکې دغه جګړه فساد ګڼو او څوک چې په دې کې ښکیل دي دا مجاهدین نه بلکې مفسدین او باغیان ګڼو او څوک چې په دې لار کې مري دا په افغانستان د اردو سره جنګیږي، زموږ په وطن کې جګړه کوي، دا شهیدان نه دي.
د غونډې ګډونوالو د سولې لپاره د هلو ځلو کولو موافقه وکړه. د ترکیه او روسیې ولسمشرانو په انقره کې خبرې وکړې او موافقه کړې چې د شام د کورنۍ جګړې پای ته رسولو لپاره به زیات همکاري کوي. تیر ماخام ل خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره ګډي خبري غونډه ته په وینا کې روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل مسکو او انقره به همغږي زیاته کړي چې د شام شپږکلنه جګړه پای ته ورسوي. د ویل وس ضروري زمينه او شرایط برابر شوي چې جګړه ختمه کړل شي. اردوغان ویل ترکیه به له روسیې سره نږدې همکاري ته دوام ورکړي چې د شامي بحران سیاسي حل راوباسي. د ویل دواړه سلا شول چې په ادلب ولایت کې د اوربند زون جوړولو لپاره لا زیات په تیزی کار وکړي. مسکو او انقره د شام په جګړه کې د مختلفو لوریو ملاتړ کوي. خو روسیا، ترکیه او ایران روانه میاشت سلا شول چې په ادلب کې د اوربند زون جوړ کړي. دا ولایت د شامی حکومت د مخالفو ځواکونو تر واک لاندې دی. د جولای له میاشت راهیسې د شام په مختلفو سیمو کې د اوربند درې نور زونونه هم جوړ شوي دي. د امریکا سینټ د روسیې او افغانستان لپاره سفیران تایید کړي دي. تیر ماخام سینټ په یوه خوله په چین کې پخوانی امریکایي سفیر جان هانټسمن د روسیې لپاره نوی سفیر تایید کړ. هانټسمن پخوا د امریکا د یوټا ایالت گورنر وو او د پخوانی ولسمشر باراک اوباما په واکمنۍ کې په چین کې د سفیر په توګه خورا زیاته تجربه ترلاسه کړې. دی د پخوانی ولسمشر جارج ډبلیو بش په واکمنۍ کې په سنگاپور کې د امریکا سفیر هم پاتې شوی وو. سینټ پر داسې وخت هانټسمن په مسکو کې د سفیر په توګه تایید کړی چې د کانګرس یو شمیر کمیټې تیر کال په امریکایي ولسمشریزو انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې د تورونو پلټنې کوي. هانټسمن و 50 کلن دی او سینټ ته یې په خپله وینا کې وویل چې په دې کې هیڅ شک نشته چې روسی حکومت تیر کال په امریکایي ولسمشریزو انتخاباتو کې لاسوهنه کړې او د واشنگتن د ملګرو هیوادونو په ډیموکراټیکو بهیرونو کې مداخلې ته دوام ورکوي. خو ده زیاته کړه چې واشنگتن د شام، شمالي کوریا او نورو سیمو د بحرانونو د هواري په هڅو کې له روسیې سره له رابطو لرلو پرته بله لار نه لري. هم تیر ماښام امریکایي سینټ جان بیس په افغانستان کې د نوي سفیر په توګه تایید کړ. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه سرال زهیر د کرنسیوي آثارو له بیو او د سبانی موسم له حال سره.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه اغستل شوي د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.68 روپۍ اغستل کیږي او په 1.02 روپۍ خرڅول کیږي. یو پونډ په 1.05 روپۍ او په 1.43 روپۍ یو یورو په 1.43 روپۍ او په 1.45 روپۍ د متحده عرب امارات درهم 23.08 روپۍ او 23.09 روپۍ د سعودي عرب ریال 23 روپۍ او 23.06 روپۍ او یو افغاني په 1.55 روپۍ او په 1.85 روپۍ او 308 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کیږي او 310 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 6.5 او کم نه کم 2.0، بنو کې 2.0 او 2.0 او کوټه کې به زیات نه زیات 2.0 او کم نه کم 10 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه مد مشال اړینه واوریدل چې پامیر ساحل وړاندې کول او د موسم حالو د کرنسۍ بای درته ل اسلام آباد د مشال اړیو خبريال سراج زهیر وړاندې کړ. درنو اوریدونکو، کچره سره روانې غړي تر پای پاتې شي نو دور رپورټونو ترڅنګ د دې رپورټونو تفصیل به واوري. په کورمه کې د مذهبي همغږۍ په مخه د اهل تشیع او سنیانو جرګه شوې ده. افغان چارواکي وایي په قطر کې د طالبانو د دفتر یوازنی کار باید د سولې حل ځلې وي.
د سیاسي مذاکراتو او په افغانستان کې د سولې د مذاکراتو شروع کېدو لپاره یو ادرس وي او د هغو لپاره رامده جوړي چې موږ ورته هرکلی وایو.
پاکستان ویل افغانستان سره د هغه هیواد د ثبات لپاره ګډ کار کولو ته تیار دی. د خیبر انتظامیه د باډې د دریو مارکیټونو او اډو بیا پرانستلو پریکړه کړې. خو دکانداران وایي
زرګاو باندې دکانونه وو د کروڑاو نقصان شوی دی. په دا کې د دې آبادي دل غواړي آبادي دل بس د خلکو سره هیڅ ذریعه نشته.
په افغانستان کې د سلګرۍ صنعت څنګه وده کولی شي؟ پوهان یې جواب راکوي.
باید یو مناسب چاپېریال ولرو. اولین دې د پر امن په دوهم قدم کې هغه تاریخي سیمې چې موږ لرو هغه باید ورغول چې پر سیاحین ځمکې تیر کړي.
شننی او تبصری هم در خبرو لمشال رادیو سره وسه. قدرمن اوریدونکو تاسو د مشال راډیو د غرمې دولسو بجو خبرونه ته غوږی څنګه تاسو په خبرونو کې هم واوریدل په کورم کې د قومي پیوستون او د مذهبي هم هنګي په مخه د الیتشي او سنی مشرانو ترمنځ جرګی شوې دي. د پولیټیک انتظامی له دفتر په خبر شوی بیان کې راغلی په دې لړ کې درې مجرګه پرون په پاړه چنار کې شوې ده. دا جرګې د محرم له لومړۍ نیټې نه پیل شوې دي. د الیتشي مشران وای دا ځل سنیان ورته مجلسونو ته ورځي چې د پیوستون ښکارندوی کوي. طارق اورگزی نور تفصیل سره.
د کورمې پولیټیکل انتظامی تر مخه دا جرګې چې د سیمې انتظامی او عسکري چارواکو په سرپرستۍ کې د پاچینار نه علاوه په سمیر عباس کې وشولې. د کوزي او بره کورمې مشرانو پکې په خصوصي توګه شرکت وکړو. د کچکنی مشر ابراد جانتوري وایي د مذهب بنیادی مقصد هم دا دی چې اتحاد او یووالي ته د وده ورکړل شي او د حکومت دغه ګام د ستاینې وړ دی.
اهل سنت طرف نه لکه څنګه مخکې به ملیدل خو دې ځل هغه شای دوګنه شوی دی. اهل سنت مشران او خلک رضی هغه مسره په دغو جلوس او مجلسو کې بقاعده شرکت کوي. نو دی حوالے سره زه پورا دنیا ته دا ویل غوړم چې نن هم په پاکستان کې یو داسې علاقه شته پر چنار چې هلته شیعه سنیان یو ځای مجلس امام حسین منعقد کوي او ورسره ورسره د پاک فوج اعلی افسران او د سول انتظامی افسران هم پکې شرکت کوي.
د پاړچینار ملک عطاالله مشال رډیو ته وایي محرم الحرام یو مقدس میاشت ده او دا د قربانۍ ایثار درس ورکوي.
اسلامي کال اواله میاشت ده او د دې غټ غټ واقعات شوي دي. د واقع کربلا شوي دي. نو داسې دې ټولو خبر نه ته مو مجبوري هو خو نو موږ درس ملي چې هغه د صبر درس نو موږ صبر په کور دی او د محرم میاشتې سمبل جوړ کړو د امن پورا ټولو دنیا ته مو خیو تیر مو کوم خلک یو مو امن په سفر کې یو مودی لکی ساتن کی خالق یو مودی دی خور زمانی یو او دی کی مو امن غورو او دی کی یواز یو کاسنا دی کی با آر سړای خپل یو پوزټیو مثبت روړه ده کوي.
فکر مکه د محرم لاول ورځ تر اتمې پورې د حکومت په سرپرستۍ کې د شی سنی مشرانو ترمنځ دا دریا مجرګه وا چې مقصد دی حلتا د اتوار پورز د عاشورې مراسم په امنه فضا کې تر سره کول دي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه. مشال اړیزه تاسو غوږی درنودونکو برتانوی ګارډین ورسپاند په یو رپورت کې ویلي د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ له خپل افغان سیال اشرف غنی څخه غوښتي چې د طالبانو د قطر دفتر وتړي چې غنی ورسره منلی. دا دفتر د سولې د بهیر پر مخ وړلو لپاره جوړ شوی وو خو څېړونکي او افغان چارواکي وایي طالبانو دا ځای تر ډیره د ملګرو هیوادونو پیدا کولو لپاره کارولې دي. د قطر حکومت د دې دفتر پیسې ورکوي. دا موضوع بشیر غواخ چړلې ده.
د افغانستان د سولې علي شورا د دارالانشا مشر او د ولسمشر محمد اشرف غنی سلاکار اکرم خپلواک تیر ورځ مشال ریډیو ته ویلي د طالبانو قطر دفتر باید یوازې د روغې جوړې د خبرو لپاره وکارول شي. د هغه په وینا کول شي چې طالبانو ته په افغانستان کې دننه هم د دفتر د جوړولو زمينه برابر کړي.
من هر هغه ادرس چې هغه د طالبانو استریتوب کول شي او هغه ادرس چې افغانستان کې د سیاسي مذاکرات او په افغانستان کې د سولې د مذاکراتو شروع کېدو لپاره یو ادرس وي او د غولو لپاره غمدګي ولې سم ورته کړای وایو. من وایي چې د نمائندګۍ یا دفتر فقط د انتخاب د مذاکراتو لپاره کار تر واخستي تر څو چې من اساسي هدف چې هغه افغانستان کې ثبات او د سولې مذاکرات شروع کېدل دي په راروان باندې پیشرفت وکړي.
په قطر کې د طالبانو دفتر په 2011 کې هغه محل جوړ شو چې په افغانستان کې حمید کرزی ولسمشر و. هغه وخت هدف د سولې مذاکراتو اسانول خودل شوی و. طالبانو غوښتل په 2018 کال کې دا دفتر رسمي کړي او خپل بیرغ یا جنډه پی ولګي خو د ولسمشر کرزی حکومت په اعتراض وکړ او وی ویل کدا سی وشي نو اندېښنه ده چې دا به د طالبانو جلاوطنه حکومت په توګه وپیژندل شي. په دوحه کې د قطر دفتر یو طالب چارواکي د نوم نه خبرولو په شرط مشال ریډیو ته ویل د دې دفتر بندېدو سره به ممکنه مذاکراتو لپاره وړه پرانستې کړکۍ بند شي. پر دې دفتر نیوکی کیږي چې د افغان حکومت سره د سیاسي روغې جوړې لپاره کم او د بیلابیلو هیوادونو سره د طالبانو اړیکو زیاتولو لپاره ډیر کاریږي. په کابل کې د شخړو د حل او سولې مطالعاتو د مرکز مشر حلیم الله کوثری وایي د مذاکرات واک د قطر دفتر سره نه بلکې د طالبانو کوټې شورا سره دی، نو ځکه یې ضرورت نشته.
لړۍ همداسې دوام وکړي چې په سوله کې پرمختګ نه کېږي او د قطر دفتر مثلا دې ته راضي نه ده چې د افغانستان حکومت سره کېږي.
د طالبانو قطر دفتر یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې دغه هیواد کې د طالبانو ټول شپږ دېرش غړي اوسېږي، خو شپاړس یې د دې دفتر کارکوونکي دي. مولوي عباس ستانکزی مشر دی. د طالبانو پر چارو نظر لرونکي خبریال سمی یوسفزی وایي طالبان دا دفتر خپلو جنګیالیو ته د دوی د موازی حکومت په توګه ښیي چې افغان چارواکي غوسه کړي دي.
زب خلک دا دفتر بندي دي، نو دا به بیخي یو داسې اعلان چې هغه د امن او مذاکرات او طالبان سیاسي ډګر ته راوستلو هغه عمومي پلان چې کوم ده هغه له منځه ځي. او البته که دا تړل کېږي طالبان دپاره یو شربت ده، ځکه چې طالبان اوس خپلو جنګیالیو ته دا وایي چې مونږ اوس یو قوت یو، چین سره، له مرکزي آسیا سره، له روسیې سره، له عربي هیوادونو سره، د ملګرو ملتونو لویو شمېر ادارو سره ملاقاتونه کوو او دغه ټول ملاقاتونه د قطر د دفتر له کېږي.
د برتانیې ګارډین ورځپاڼې د طالبانو د دوهې دفتر د تړلو یوه بله وجه د سعودي عرب او قطر ترمنځ ډیپلوماتیکو اړیکو خرابېدل ښودلي. سعودي عرب او نورو متحدینو یې قطر له ایران سره د نږدې اړیکو او سخدریزو اسلامي ډلو په ملاتړ تورن کړي او ویلي دي چې دوها د ترهګرۍ مالی سرچینې برابرۍ، خو قطر دا تورونه رد کړي.
بشیر گواخو چې تاسو رپورت لاندې کول درنودونکو، د پاکستان د بارونو چارو وزارت وای کابل او اسلام آباد د اړیکو ښه کولو لپاره پرمختګ وکړي. د وزارت وای نفیس ذکریا تیر ماسپښین په اسلام آباد کې خبریالانو ته دا هم ویل چې له افغانستان سره د پولي د انتظام په ګډون په بیلابیلو څانګو کې کار کول غواړي. ذکریا زیاته کړه د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ د روغې لپاره د څلورو هیوادونو ګروپ بیا بحالي دل به ډیر ګټور ثابت شي. رابع اکرم خان نور تفصیل سره.
د سیارت په ورځ اونیسی خبری غونډې پر وخت د پاکستان خارجه وزارت ویان نفیس ذکریا وینا وه. په دې ورستو کې د پاکستان او افغانستان اعلی چارواکو ترمنځ ملاقاتونه نښکاري چې دواړه اړخونه اړیکې ساتل غواړي. په دې موقع نفیس ذکریا د ملګرو ملتونو د عمومي سمنې د غونډې په موقع د پاکستان خارجه وزیر سره، د افغانستان خارجه وزیر او د کمیسر امتیا مشیر او د پاکستان خارجه سیکرټري سره د افغانستان مرستیال وزیر د ملاقاتونو حواله ورکړه. دیوای دا ټول ملاقاتونه اشاره کوي چې دواړو خواوو ته څه احساسات دي. دواړه خواوې یو بل سره اړیکې ساتل غواړي. موږ وکتل چې خلک مثبتې خبرې کوي. تاسو په اسلام آباد کې د افغان سفیر د پاکستان وزیر اعظم او د پوز مشر سره د بیان حواله ورکړه، نو زما په خیال دې ته قتل پکار دي. موږ له مخ په وړاندې تل پکار دي او باید چې د افغانستان سولې او ثبات لپاره کار وکړو چې له تیرو څلوېښتو کالو راسي په ناکرارۍ کې دي. د خارجه وزارت ویان خپل خبرو کې زیاته کړه چې موږ افغانستان سره په سیاسي، اقتصادي، سوداګرۍ، د ترانسپورت، تجارت، امنیت او د پولیس د انتظام نه علاوه په نورو شعبو کې هم د دواړو ملکونو او د سیمې د پرمختیا لپاره کار کول غواړو. د دواړو ملکونو اړیکو په اړه د سیمه ییزو چارو کارپوه خبریال هارون رشید وایي ملاقاتونه کېږي خو اړیکې لا هم سمې نه دي.
پاکستان ته به د امریکا یو ټوله نه چې دا خبر راځي یو وخت ولې پاکستان نه خلکو تلی دي، خو هلته نه خلکو راتګ چې دی هغه ایثار شوی. پاکستان لاسټ ټایم ورته ویلي وو چې موږ مصروفي وو، نو تاسو خپل مشران چې دي هغه مل لا را لېږئ. نو کېدای شي د اکتوبر کې چې کوم پاکستان ته د دوی ټولنه راځي هغه نه لږ حالات بهتره شي او دواړه هیوادونه چې دي هغه چې کوم ماضي کې غلطیانې شوي دي هغه نه سبق به والي او غواړي چې دواړه دا انګیجمنټ چې دی افغانستان باندې دا یو ښه اړیکې او یو خصین طرف ته دی روان کی.
د افغانستان لپاره د پاکستان په خواني سفیر او د بهرنیو چارو کارپو رستم شاه مومن وای چې د افغانستان د مسلې په هواري فکر پکار دی.
ملاقاتونه خو ډېر خوشې دي، نو خو څوک انکار نشي کولای هر وخت پکار دي او بای چوشي بای چندا سي کیږي. خو اصلي خبره ده چې خالي د دولتونو په منځ کې تعلقات ډېر مخشي، خو چې الته څوک بری جنگ روان وي نو دا مسله به همدغه مشکل به همدغه شان کوي.
هم روانه میاش په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر د پاکستان وزیر اعظم او د پوز مشر سره ملاقاتونه کړي وو. په دې ملاقاتونو کې دواړه خیس اړیکې د نور خې کولو په اقداماتو خبر شوي وو.
ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
مشال لري تاسې غوي درنو اردوونکو زو خبر ایجنسی ته د خبر چارواکو کلونو وروسته د باړې د دریو لویو مارکیټونو د بیا پرانستلو اعلان کړی دی. ورسره چارواکو ځینې لارې او اډې هم بیا خلاصې کړې دي، خو چارواکو دکاندارانو ته ویلي دي چې خپل دکانونه بیا ورغوي او کاروبار دی پیل کړي. خو سوداګر وایي حکومت دی ورته کاروبار بحال کړي ځکه چې دوی سره پیسې نشته. فرهاد شینواری نور تفصیل راکوي.
د خبر ایجنسی د باډې مرستیال پولیټیکل ایجنټ ارشد پریدی د باډې بازار، شلوبر مارکیټ، کمبر آباد مارکیټ او د نیازی مارکیټ د خلاصولو امر ورکړی دی او دې مارکیټونو ته تللې ځنې لارې او ترانسپورټ اډې هم خلاصې کړې دي. چارواکي وایي د هر څه د پوځي عملیاتو جګړو له وجې د تیرو اوو کلونو راهیسې بند وو. دوی وایي تیر کال د باډې بازار، انډستریل برخه او ځنی مارکیټونه خلاص شوي وو، خو دغه درې لوی مارکیټونه پکې اوس خلاص کړای شول. چارواکي وایي اوس دکانداران او سوداګر کولای شي چې خپل ویجاړ شوي دکانونه پکې بیا ورغوي او خپل کاروبار پکې شروع کړي. د باډې شلو بر سیمې یو مشر ایوب پردی د حکومت دغه پریکړې په هکله مشال ریډیو ته وایي
قومم دا مطالبه وا او د عوامم دا خبره وا چې موږ له ډېر تکلیف ته په دالیارو په دا مارکیټونو باندې موږ اډا چې نه وي نو کسول دی ابو دین کیږي چې لیار کولو نه وي ابو دین کیږي. دا خو چې زرګاو باندې دکانونه وو بالکل توسه لا پاتا دو چې د کروڑاو نقصان شوی راي په دا کې جی لگا.
او د باړې د تاجر یونین مشر ایاز وزیر وای
چې کوم دي مارکیټونه دکانونه ټول را ورسېدلی دي او ټول ملبی ال د پرتی دی هغه په څه چې د نور باندې دوه میاشتې ټیم لګی کنه خو بار کې بیا خلک مهنت دي او په خپل باندې شروع ولا او په خپل مهنت سره به دا وز جوړی او هغه چې سره پیسې نه تاسو کور دا خفه دي چې راغله چې خو نو هو ټیک څه نه هو سو د دې آبادی دل غوړی آبادی دل بس دې خلکو سره هیڅ ذریعہ نشته هیڅ غا نشته وسره نو تاسو اوس کو خلکو حکومت ته سترګې دي چې دا به اوس راشي چې موږ سره مدد وکړي چې دا موږ دکانونه به جوړ کړو موږ د روزګار د بحالۍ لپاره موږ ته دانه سره کړي نو مطالعه ته حکام نه حکومت لا چارواکي نه موږ خاص ته چې راځي چې د کاروباري خلکو سره د مدد وکړي دا د پخو ودروي او په اسانو سره یې ته د کارځي ورکړي.
چارواکي وایي چې اوس په باډه کې په مکمله توګه د حکومت واکمني بحال شوې ده او د بیا بحالۍ په پلان هم پکې کار روان دی. د دیوی چې په باډاو تیرا میدان کې پوځي عملیات سرته رسیدلې دي او اوس په تیرا راجګل کې د وسلوالو ډلو پر ضد عملیات روان دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
مشال ریډیو تاسو غوږی درنودونکو د خیبر پښتونخوا حکومت د خزینه کاروباریانو لپاره په هر سنتي زون کې د 15 زاینو ځانګړې کولو پریکړه کړې ده. کاروباریان وایي چې دا اقدام حکومت د دوی په غوښتنه کړې. دوی 13 ورځ مشال لړی ته ویل چې په سنتي زونونو کې خزو ته ځای ورکول هغوی ته ډیره ګټه رسوي ځکه چې داسې خزې شته چې هغوی د ګټې هیڅوک نه لري. شبیر مجان له پیښوره نور تفصیل راکوي.
دا خیبر پختونخوا د وومن چیمبر اف کامرس یا د زنانو د سوداګرۍ د اتحادیې مشر شمامه ارباب مشال لیړو ته وویل چې د دوی په غوښتنه د خیبر پختونخوا حکومت په ټوله صوبه کې د کاروبار کوونکو زنانو لپاره په هر یو انډستریل اسټیټ یا صنعتي ښارګوټو کې د 15 پلاټونو خصوصي کوټا اعلان کړی ده چې د دوی په وینا وړاندې په دې ملک کې داسې ګام نه و پورته شوی او ورسره به کارکوونکو زنانو ته نور هم ډاډ ترلاسه شي.
ټایم ان پاکستان دے اور زمادہ خیال دے چدا کی دیشی زموں کا پورا ریجن کے فرسٹ ٹائم انڈسٹریل پارک فار ویمن جو شوی دے انڈسٹریلسٹ کے چدا کی قیمت کم دے اور افورڈیبل شو د دې وجہ په زیات د خزبه انډستریلایزیشن طرف ته راځي او خپل بزنس چې کم دی هغه په فارمل کولی شي.
د پیخور په سوکنو چوا ګجر سیمه کې په کورونو کې بیلابل روزګارونه کوونکې د زنانو یو مشره سلطان زری وایي چې کوم زنانه په کورونو کې خپل روزګارونه کوي زیاتره بې وسه دي. نو دې ګام سره به نه یوازې هغوی ته خپل مزدوري په خپل لاس بلکې په وخت په هم ملاویږي. بل خود پختونخوا چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز مشر حاجی افضل وائی چدا گامبا نہ یواز رزنانو پا کاروبار بلکہ ردی صبح پنشت پہ ہم ڈیر مثبت اغیز اغرزوی
میدان کے
مشر شمام ارباب د حکومت نه دا هم وختونه وکړه کچر دی پدی صبح کې د زنانو پسماندګي ترهګری او غربت لری کول غواړي نو باید بزنس سټډیز یا د کاروبار زده کړې د سکولونو د نصاب برخه جوړ کړی شي ځکه چې د دوی په وینا نه یوازې به خلک په مثبت سرګرمو کې بوخ شي بلکې د نړیوال معیشت سره به هم یو شان مزل وکړي شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
خزی د پختنی ټولنی نیمایی برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وی نو ټولنا پرمخزی. په تاندی هلی خبرونه کې له فرخندا ست سره به ووري چې د پختنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خندونه څه دي.
د هرې نهې یا سه شنبه او هر زیارت یا پنجشنبه په ورځ
مشال اړې ته تاسې غوږې درنودونکو، په ننګرهار ولایت کې دینی عالمانو د یوې غونډې په ترڅ کې د افغانستان د ملي امنیت ځواکونو د ملاتړ ترڅنګ په هیواد کې روان جنگ فساد وباله او د جماعتونو له ملاګانو، ملایانو او امامانو څخه غوښتنه وکړه چې ولسونه د خپل نظام په مشرتۍ پوهه کړي. نور حال به د جلال آباد نه د مشال اړې خبریال باز محمد عابد په راپور کې واورو.
د ملي امنیتی ځواکونو د دینی عالمانو د ملاتړ دغه غونډه د پنځمې په ورځ د جلال آباد د ښاروالۍ د غونډو په تالار کې د حج او اوقافو او ارشاد ریاست له اړخه را بلل شوې وه چې له بېلابېلو ولسوالیو څخه پکې دینی عالمانو او د جوماتونو ملای امامانو ګډون کړی و. د ننګرهار د حج اوقافو او ارشاد ریاست مشر مولوي عبدالظاهر اقانی په افغانستان کې روان جنگ فساد وګڼه ویل
په افغانستان کې جګړه نامشروع ګڼو، افغانستان کې جهاد نه بلکې دغه جګړه فساد ګڼو، او څوک چې په دې کې ښکیل دي دا مجاهدین نه بلکې مفسدین او باغیان ګڼو، او څوک چې په دې لار کې مري دا افغانستان د اردو سره جنګیږي، زموږ په وطن کې جګړه کوي، دا شهیدان نه دي.
مولوی نثار احمد په خپلو خبرو کې وویل جنگ د مسلې حل نه دی، په کار ده چې د دولت مخالفین د خبرو میز تکینی.
نن پردی جګړې او بهانه جنگونه په موږ مسله شوې دي، افغانان پکې سزېږي. ته ملي اردو د پولیس ته د افغانستان د خورې بچی دی، ته طالب د افغانستان د خورې بچی دی. جنگ باندې مسله نه حل کیږي، او که د الله نبی صلی الله علیه وسلم صلح نه کړي، صلح د قرآن نه ثابت نه وي، په صلح کې خیر نه وي، د صلح نتیجه ښه نه وي، په صلح کې اسلام د پاره فلاح او کامیابی نه وي. تاسو علما وایي.
مولانا محمد متوهر په دینی عالمانو غږ وکړ چې د افغانستان خاوره بیگانه و نه غنی.
مولوی صاحب د بیگانه نه، د خاوره پر دغه مګره، د خاوره د خپل خاوره ده، رنجی کو په سترګو مګا، دا زموږ اساسي مسولیت. اخ د خپل د غیور زو اكون هم نه زو اكون سره مګا کړه هبایا په دې کې سره بد نه ښکار، دا خاوره ده، دا ملت ده، دا وطن دی. ګوره
په غونډه کې پریکړه وشوه چې د ټولو ولسوالیو ملای امامان به په خپلو خطبو کې په افغانستان کې جنگ فساد ګڼي او د خپلو ملي امنیتي ځواکونو د ملاتړ روحیه به ولس ته ورکوي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
مشال اړیته تاسو غوږی درنو ودونکو د خبرونې په دمه مې کې تاسو لپاره یو شمېر نور رپورټونه هم لرو. خو اوس وخت شوه دی د غرمې دولسمې بجې پامیر ساحل هم را سره په سټوډیو کې ناستې، نو له هغه نه د خبرونو لنډی زورو. په کورما کې د قومي پیوستون او مذهبي همغږۍ په مخه د اهل تشیع او سنیانو جرګه شوې ده. د پلیټیکل انتظامی له دفتره په خپل شوی بیان کې راغلی چې دا جرګه 13 ورځې په پاره چینار کې شوې ده. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف دا خبره رد کړې چې ګواکې کابل به د هندي وګړي په بدل کې اسلام آباد ته د پاکستاني طالبانو یو زنداني وروسپاري. د ولسمشر د ملي امنیت د سلاکار له دفتره په خپل شوی نننی بیان کې راغلی چې حنیف اتمر د روانې میاشت پر 21 په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې له خواجه آصف سره ولیدل او دواړو د افغانستان د سولې پر بهیر، په پاکستان کې د وسلوالو د پټنځایونو او په پاکستان کې د نیول شویو 5 لوړپوړو طالبانو پر تبادلې خبرې وکړې. تر دې مخکې 13 ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف په نیویارک کې ایشیا سوسایټي په نوم یوې څېړنیزې ادارې ته په مرکه کې ویلي ول چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ورته ویلي چې کابل به پاکستان کې د جاسوسۍ په تور د بندي کلبوشن یادف په بدل کې د آرمی پبلک سکول بریدګر ورسپارلو ته تیار دی. د پاکستان پوځ مشر ویلی د بلوچستان پر پرمختیا توجه ورکوي. جنرال قمر جاوید باجوه 13 ورځ په کوټه کې د زده کوونکو استادانو یو غونډه ته په وینا کې ویل پاکستان له بلوچستان بغیر نه مکمل دی او د پاکستان پرمختیا د دې صوبې له سولې او ثبات سره تړلې ده. د افغانستان دینی عالمانو پر وسلوالو طالبانو غږ کړی دی چې له حکومت سره سوله وکړي. دوی تیر مازیګر په جلال آباد کې په یو غونډه کې د افغان ملي امنیتي ځواکونو د ملاتړ ژمنه هم وکړه. د ترکیه او روسیې ولسمشرانو په انقره کې خبرې وکړې او موافقه یې کړې چې د شام د کورنۍ جګړې پای ته رسولو لپاره به نږدې همکاري کوي. تیر ماښام له خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره خبري غونډې ته په وینا کې روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل مسکو او انقره به همغږي زیاته کړي چې د شام شپږ کلنه جګړه پای ته ورسوي. د امریکا سینټ د روسیې او افغانستان لپاره سفیران تایید کړي دي. تیر ماښام سینټ په یو خوله په چین کې پخوانی امریکایي سفیر جان هانټسمن د روسیې لپاره نوی سفیر تایید کړ. هم تیر ماښام امریکایي سینټ جان بیس په افغانستان کې د نوي سفیر په توګه تایید کړ. پامیر ساحل چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کړو، درنو اوریدونکو زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال رادیو خبريالي رفعت انجم د پاکستان د ځینو ورځپاڼو ادارې لوست دي او غټ کې په دې راپور کې راغونډ کړي دي.
آج ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې په نیویارک کې ایشیا سوسایټي دستوري ته د خطاب کولو پر وخت د پاکستان خارجه چارو وزیر خواجه آصف ویلي چې د افغانستان مسلې حل د پوځي لارې نه بلکې د خبرو د لارې دی. د هغه وینا وه چې پاکستان د افغانستان شخړه حل کولو لپاره تر یو حد پورې ذمهواري اخیستی شي، نور به افغانستان ته خپله کول وي. ادارې وایي چې بلخوا په واشنگټن کې دفاعي پاکستان یو دستوري ته د وینا پر وخت امریکا کې د پاکستان سفیر اعزاز چودھری ویلي چې په افغانستان کې ناکامي د پاکستان په سر اچول خبره نه ده. دوهم ویلي چې د افغانستان مسلې حل پوزي نه دی. پاکستان خپل خوره کله هم د چا پر ضد استعمال دوته پرېږ نه دي. ادارې زیاتوي چې پاکستان جنوبی ایشیا متعلق د امریکا په نوې پالیسۍ خپل صفه موقف نه امریکا خبر کړه او د خارجه چارو دفتر لخوا پارلیمانی قرارداد او د قومي سلامتۍ کمیټې سپارښتونه امریکي سفارتخانې ته واستول شو. ادارې په وینا چې بلخوا د هند مطبوعاتو هم د امن لپاره د پاکستان کوششونه ستایي. په سیمه کې د امن لپاره د پاکستان یو مثبت کردار یو حقیقت دی. پاکستان په دې لړ کې هر قسمه قرباني ورکړې دي. نو په داسې کې د یو آزاد او خودمختار ریاست په توګه قومي مفاد لپاره خپلې پالیسۍ جوړول د پاکستان حق دی. ادارې اخره کې وایي چې ځمکني حقیقتونو په رڼا کې نړیوال ورورولۍ ته د پاکستان د اصولي موقف ناتړ کول پکار دی او پاکستان ته هم د ځان لپاره یو جامع تګلارې ته لاندې کار کول وی. مشرق ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې په خیبر پختونخوا کې د 45 کالونو کم عمره په هلکانو جنکو په زور خیر غوښتل د دوی نه مشکت اخیستل او دوی د زیاتو ښکار جوړېدو شهره کې زیاتوالی حکومت او ټولنې لپاره د فکر وړ خبره ده. ادارې په وینا چې روان کال کې تر اوسه پورې شپږ سوه یو دېرش ماشومان د سکولونو نه ویستل شوي او د هغوی نه د مزدورۍ او مشکت اخیستل د افسوس خبره ده. ادارې زیاتوي چې دا شمېره رپورټ شوې ده چې کوم مخې ته نه ده راغلی نو هغه په سوونو کې ده. ادارې په وینا د سوې په ځینې علاقو چرته چې شتمن اوسېږي نو که د هغې جاج واخیستی شي نو په هر کور کې کمومره ماشومان کارونه کوي، ځینې کې د میاندو سره په کورونو کې صفایان کوي، لوښي وینځي او هم د دغه شتمنو خلکو د بچو خدمت کوي. اداریه وایي چې ټولنه د باسره او طاقتور عناصرو مخکې هیڅ نشي کولی او د کمومره ماشومانو سره متعلق د مشکت قانون نه ټوکې جوړې شوې دي. اداریه لیکي چې که مدني ټولنه او حکومت د دې مسلې حل نشي راوستی نو شتمن خلک دې د دې پابند کړی شي چې هغوی په کور کې کار کوونکي دغه ماشومانو ته څه هنر او تعلیم ورکولو بندوبست وکړي، دوی ته د دیني زده کړې ورکړي چې دا شان دا طبقه د همیش لپاره د معاشرې نه نظر اندازه شوې طبقه پاتې نه شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. په نړیوالو رسنیو کې مو نن د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن او د هندوستان ټایمز لیکنې غوره کړې دي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په لاهور کې د تختول شوي ترکی وسلاوال موضوع څېړلې او هندوستان ټایمز ورسپاڼې د هند او افغانستان ترمنځ سوداګرۍ ته کتنه کړې ده. بوریوال کاکړ د دواړو لیکنو له مهمو برخو سره.
د پاکستان د بشری حقوقو سازمان هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان په یو رپورت کې لیکلي چې پاکستانی چارواکو په لاهور کې د پاک ترک سکول په خوانی مشر له خپل کورنۍ سره یو ځای تښتولې ده. یاد سازمان لیکي دا په داسې وخت کې ده چې تیر یو کال هم لږ وخت کېږي چې پاکستانی چارواکو د دې ترک استادانو د ایستلو هڅه وکړه. پاکستان له ترکی سره نږدې اړیکې لري او د ترکی ولسمشر رجب طیب اردغان د پاک ترک سکولونو ډیر مخالف دی. د تښتول سوي میسود کچماز گاونډیانو د بشري حقوقو سازمان ته ویلي چې نوموړی په چار شنبه شلو وسلوالو کسانو له ځان سره یوړي. سازمان لیکي چې له تښتول سوي میسود کمچاز سره د هغه میرمن او دوی لوڼې هم یو ځای وړل سوي دي. د پاکستان د بشري حقوقو سازمان پر حکومت غږ کړی دی چې تښتول سوي کورنۍ په سمدستي توګه خوشې کړي او هغوی له پاکستانه ونه باسي. د پنجاب پولیسو په دې اړه له څه ویلو انکار کړی دی او د پاکستاني حکومت لخوا تر اوسه په دې اړه څه غبرګون مخې ته نه دی راغلی. لیکنه د رجب طیب اردغان د دې سکولونو د مخالفت په اړه لیکي چې نوموړی یاد سکولونه په فتح الله ګولن پورې تړلي ګڼي، خو د دې سکولونو استادانو په وار وار ویلي چې دوی له هغه سره هیڅ تړاو نه لري او نه هم په ترکیه کې د ولسمشر اردغان له مخالفینو سره څه تماس لري. په ترکیه کې تیر کال د یو ناکامې کودتا له لارې د ولسمشر رجب طیب اردغان د حکومت ړنګولو هڅه وسوه. ولسمشر رجب طیب اردغان په امریکا کې پرمیشت دینی عالم فتح الله ګولن تور پورې کړی چې د هغې ناکامې کړل سوې کودتا تر شا یې لاس و، خو هغه دا تور رد کړی. بل پلو هندوستان ټایمز نومي ورځپاڼې لیکلي دي چې د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په داسې وخت کې هند ته تللی چې امریکا د هند او افغانستان ترمنځ د لا ټینګو تجارتي اړیکو غوښتنه کوي. ورځپاڼې لیکي چې هند په افغانستان کې سکولونه، سړکونه او د پارلمان ودانۍ جوړه کړې ده او هم یې هلته د بیلابیلو پروژو لپاره د $3 ارب ژمنه کړې ده. هندوستان ټایمز لیکي چې لوی شمېر هندي سوداګر په افغانستان کې پانګونه غواړي خو بدامنۍ یې په وړاندې خنډونه جوړوي. د ورځپاڼې په لیکنه هندي غاړه په افغانستان کې د امنیت باوري کولو لپاره له امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه هلته د عسکرو ساتلو په برخه کې ژمنتیا غواړي.
کالج چر تلاړه په سکول کې انفراستراکچر بالکل نشته، سکولونو نه بوت بنگلې جوړ شوې دي.
د دې خلاف مونږه تر پاسې دل پکاره
مونږه د دې دشتګردي مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاستراوړو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومند دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهي په ورځ غرمه پر 1:30 بجې په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویبپاڼه.
مشال اړیته تاسو غوږی د نوډونکو تاسو لپاره په نړیوال موضوعاتو هم رپورټونه لرو. امریکا د ملګرو ملتونو د اټمي انرژي د ادارې غوښتنه کړې چې د ایران د اټمي تاسیساتو په اړه نورې پلټنې وکړي. دا خبر په ملګرو ملتونو کې د واشنگټن استازي نیکی هیلی بیگا په یو بیان کې کړی. ایرانی چارواکو له پخوا ویلي چې د خپلو فوجي تاسیساتو د تفتیش اجازه به نه ورکوي. واشنگټن خبرداري ورکړې چې که اضافي سار او پلټنې ونه شي نو د ایران او د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ اټمي موافقه به یوازې تشه ژمنه وي. احمد اکل نور تفصیل سره.
په ملګرو ملتونو کې د متحدو ایالاتو سفیره نیکی هیلی وایي ځینې هیوادونه هڅه کوي چې ایران د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د ادارې له نور تفتیش څخه وژغوري، خو نوموړی خبرداری ورکړ چې که د ایران د اټومي تاسیساتو په اړه اضافي تفتیش ونه شي نو د تهران او شپږو قدرتونو ترمنځ اټومي موافقه به له تشو ژمنو پرته بل څه نه وي. میرمن هیلی دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ باید په راروانو دوو اونیو کې دا خبره چې ایران له اټومي موافقې سره سم ګام اخیستی کنه کانګرس ته په ډاګه کړي. میرمن هیلی په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي که له ایران سره اټومي موافقه کومه معنا لري نو ښکیل اړخونه باید د دې موافقې د موادو په اړه یو ګډ تفاهم ولري. ایرانی چارواکو لا پخوا ویلي چې د خپلو پوځي تاسیساتو تفتیش ته اجازه نه ورکوي. په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ ادارې IAEA ویلي چې د پوځي او ملکي تاسیساتو د تفتیش په برخه کې باید توپیر نه وي. میرمن هیلی زیاتوي اوس داسې ښکاري چې ځینې هیوادونه له اضافي تفتیش څخه د ایران د ژغورنې هڅه کوي. د میرمن هیلی په بیان کې د ځانګړي هیواد نوم نه دی یاد شوی، خو فرانس پرس خبري اژانس د ډیپلوماتیکو سرچینو په حواله وایي چې هدف ښایي روسیه وي. لس ورځې مخکې د ایران د اټومي پروګرام مشر علي اکبر صالحي پر واشنگټن تور ولګاوه چې د ایران اټومي موافقه ثبوتاش کوي او له IAEA څخه یې وغوښتل چې د واشنگټن د نه منلو وړ غوښتنو په وړاندې مقاومت وکړي. متحدو ایالاتو په دې وروستیو کې د ایران د اټومي موافقې په اړه چې ولسمشر ټرمپ د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال د هغې د فسخه کولو ژمنه کړې وه انتقادونو ته زور ورکړی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وړمه ورځ آسیا پاسیفیک تحقیقاتی مرکز ته د څرګندونو پر مهال خبرداری ورکړ چې د ایران له اټومي موافقې څخه د واشنگټن وتل به یوه ستراتیژیکه سهوه وي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلطه ده چې دین د شګردی مکمل ختم
افغانان شو به شک چوپ
ډیره سخت راغلی تیر یا هر څه کې
دوستو په مسلسل تعلیم ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
مشال اړیته تاسو غوږی درنو اوریدونکو، افغان حکومت وايي هند د افغانستان د تولیلات داتو او صنایعو لپاره د ځانګړو اقتصادي زونونو په جوړولو غور کوي. د اجرایه ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی دا خبره بیگا مشال اړیته کړی دا چې نور تفصیل د احمد تکل په دې راپور کې ورو.
د حکومت د اجرایه ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی وایي د هند صدر اعظم نریندرا مودی د افغانستان له اجرایه رئیس عبدالله سره په کتنه کې په هند کې د افغانستان د کورنیو تولیداتو د وړاندې کولو لپاره د ځانګړو اقتصادي زونونو د طرحې په اړه د دې هیواد اړوندو ادارو ته د غور امر ورکړ. رحیمی وایي افغان سوداګرو ته د ځانګړو امتیازونو منل به دا امکان برابر کړي چې د هیواد کورني تولیدات او صنایع په کم لګښت هند او نورو هیوادونو ته صادر شي. رحیمی چې له اجرایه رئیس سره د نوې ډیلی په سفر کې ملګری دی په دې اړه وویل: اجرایه رئیس د هند له صدر اعظم سره په خبرو کې د آزادو اقتصادي زونونو مسله یاده کړه او له هغه څخه یې وغوښتل چې د هغو افغان سوداګرو لپاره چې د افغانستان کورني تولیدات د هند له لارې او په هند کې د خرڅلاو لپاره وړاندې کوي ځانګړي امتیازونه ومني، څو د افغانستان کورنیو تولیداتو او صنایعو ته د نویو بازارونو د موندلو په خاطر دا تولیدات په کم لګښت په هند کې او له هند څخه بهر خرڅلاو ته وړاندې شي. د اجرائیه ریاست ویان رحیمی وای مودی د هند اړوندو ادارو ته امر ورکړ چې د دې مسلې په اړه غور وکړي او د افغان سوداګرو ستونزې په جدي ډول حل کړي. رحیمی زیاتوي صدر اعظم مودی همداراز ټینګار وکړ چې هند د چابهار بندر د ژر تر ژره فعالولو په برخه کې کار کوي. د افغانستان اجرائیه رئیس پرون د یو دوه ورځني سفر په مخه نوي ډیلي ته له رسېدو وروسته هغې غونډې ته وینا وکړه چې د افغانستان او هند ترمنځ د پانګونو او سوداګرۍ د پراختیا په مقصد جوړه شوې وه. عبدالله عبدالله وروسته د هند د بهرنیو چارو له وزیرې سوشما سوراج سره په کتنه کې د افغانستان او هند ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا په اړه خبرې وکړې. په دې کتنه کې دواړو خواوو یوه موافقه هم لاسلیک کړه چې له مخې به یې هند د افغانستان پولیسو ته روزنه ورکوي او د افغان سرتیرو د درملنې په برخه کې به همکاري کوي. هند مخکې هم د افغان پوځیانو د درملنې په برخه کې مرسته کوله خو اوس به په زیات شمېر پوځیان مني.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې.
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کړه. اقتصادي خبرونه.
سیاسي او کلتوري هلې ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی. د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوې.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو له مشال رادیو.
مشال اډیو ته تاسو غوږی درنو اوریدونکو. له پاکستان خبریدونکو دی ایکسپریس ټریبیون رسپانی په پاکستان کې د جماعت داوا ډلې د سیاسي او مرستندوی فعالیتونو په اړه اداري خبره کړي چې پکې راغلي د هغه هیواد سینیټ د دې ډلې له لوري نوماند ته د لاهور په انتخاب کې د اجازه ورکولو په پریکړه انتقاد کړي. ورسپانه وايي همداراز جماعت داوا د روهینجا مسلمانانو په نوم چنده ټولوي خو په بنگلاديش کې ورسره هیڅ قسمه مرسته نه ده کړې. د لیکنې نوري برخې په امیر ساحل وړاندې کوي.
ایکسپریس ټریبیون ورسپانه په خپل اداره کې لیکي چې په پاکستان کې د سختدریځه سازمانونو او ټولنو په اړه یو ډول تضاد موجود دی ځکه چې اکثر تر بندیز لاندې سازمانونه د ونه او دننه په نوي نوم بیا فعالیت پیلوي او دا کار په داسې حال کې کوي چې مشري هم هغه پخوانی کس کوي. ورسپانې لیکي دا سازمانونه بیا ځان ته مالی سرچینې برابروي، چندې ټولوي او غونډې جوړوي. د ایکسپریس ټریبیون په خبره د پاکستان د واکمنې طبقې یا جوړښت ځینې عناصر دا ډول فعالیتونه تر پوښتنې لاندې راولي. د روانې میاشت پر شپږویشتمه د سینټ یوې کمیټې پر دې خپګان او اندېښنه وښوده چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن ولې تر بندیز لاندې د یوې ډلې نومان ته د لاهور په انتخاباتو کې د برخې اخیستو اجازه ورکړه. په سپتمبر کې د لاهور پر 120 انتخاباتي حلقې ضمني انتخاب وشو ځکه چې د قومي اسمبلۍ دا څوکۍ د پخواني وزیر اعظم نواز شریف تر نااهلۍ وروسته خالی شوې وه. دې څوکۍ ته د محمد یعقوب په نوم یو خپلواک کس هم ځان نوماند کړی و چې د نوي جوړ ګوند ملي مسلم لیگ غړی دی چې اصلا د سختدریځې ډلې جماعت الدعوا یوه سیاسي څنګه ده. ایکسپریس ټریبیون ورسپانه لیکي د سینټ کمیټې وویل چې د پاکستان د انتخاباتي کمیشن دا وینا چې ملي مسلم لیگ یې د ګوند په توګه نه دی رجسټر کړی خو یعقوب ته یې د خپلواک نوماند په توګه په انتخاب کې د برخې اخیستو اجازه ورکړې سم دلیل نه دی. همدې کمیټې وویل چې په انتخاباتي کمپین کې تر بندیز لاندې ډلې د مشرانو انځورونه او بینرونه لګول شوي ول. ورسپانه لیکي جماعت الدعوا په وروستیو کې د برما د روهینجا مسلمانانو د مرستو په نوم چندې ټولې کړې او د دې لپاره یې په اخبارونو کې اشتهارونه خپاره کړل. دا سازمان وای په بنگلاديش کې له شاوخوا 3500 روهینجا کډوالو سره مرستې کړې دي خو د بنگلاديشي خبريالانو پلټنې ښیي چې داسې هیڅ کار نه دی شوی او ان دا سازمان هلته هیڅ وجود نه لري. ورځپاڼه وایي د بنگلاديش او پاکستان د خرابو اړیکو له کبله هم دا د منلو وړ نه ده چې داسې یو سازمان ته د هلته د فعالیت اجازه ورکړل شي. همداراز له روهینجا کډوالو سره مرسته کوونکې ادارې هم وایي چې د جماعت الدعوا له لوري له کډوالو سره هیڅ مرسته نه ده شوې. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه زیاتوي هغه هر کس غولېدلی دی چې جماعت الدعوا ته یې د روهینجا کډوالو په نوم پیسې ورکړي دي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 5.25، شارټ ویوز 2113، 15315 او 15555.
مشال رادیو تاسو غوږی درنو د پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورسپانې ډان د هغه هیواد د تعلیم پر نظام لیکنه خبره کړې ده چې پکې راغلي حکومت هر ځل تعلیم ته په بجټ کې زیاتې پیسې ږدي خو معیار یې لا هم ښه نه دی. د لیکنې نورې برخې د یوې وړوکې دمې وروسته. ڈان ورسپان علی کی پاکستان کے دا ریاست غفلت لوجی تعلیمی معیار تھا ڈیر زیاد زیان رسے دلے دے چہ دا معافی قابل نہ دے. ورسپان پا پاکستان کے تعلیمی حالت پا اڑا کلنی رپورٹ حوالہ ورکڑی او لیکل یہ دی چہ دا پنزم جماعت یوازی 52% از دکون کی اردو پختو او سندھی لوستلیشی تے دے ترسنگ شپک اسلوی 50% از دکون کی انگریزی لوستلیشی او ات اسلوی 50% پا ریاضی پوہے گی. ورسپان علی کی دا جنکو پا نسبت ہلکان زیاد لکھ لوست او پا ریاضی پوہے گی. دا رپورٹ لا نتیجو نخکاری چھ پا ہا ہواد کے دا خون کو روزنا سمن کی گی او پانگڑی تو گلیوال علاقوں کی دا مسئلہ ڈیرا سنگین دا. ورسپانی کے پلر پرتو علاقوں کی دا اسکولوں حالت ہم ڈیر خن دے اوزن علاقوں کے خلق خپل لوریان اسکولوں تا ہم دلے گی. ورسپانی کے پسکولوں کے دا استاذان و غیر حاضرے لوجی ہم ڈیر زدکون کے لسکولوں راوستل کی گی. پدی حالات کے دا ورسپانی پا خبر ترجیحاتوں کے بدلون راوستل پکار دے او دا مسئلہ پا پام کی نیول پکار دا. دا ورسپانی پا خبر ریاست باید پا تعلیمی اداروں کے پزدکڑوں ٹرانسپورٹ او معیاری تعلیم باندھے توجہ ورکڑی. ڈان ورسپانی پا دے لڑکی یو بل وړاندیز کړی چې په سکولونو کې زیات نه زیات ماشومانو داخلولو نه ضروري خبره دا ده چې د زده کړو معیار نور لوړ کړي. ډان ورسپانې په ادارې کې په تعلیمي نظام کې اصلاحات او د استادانو روزنې په سکولونو کې د سار نظام او برتۍ نظام کې نور شفافیت راوستو خبره کړې ده. د ادارې په پای کې راغلي چې حکومت د دغه موخو ترلاسه کولو لپاره جدي کوټلي او په سمدستي توګه ګامونه پورته کړي.
امن، مینا او ورورولي.
پختانه او خدایی خدمتگاری.
آیا پختانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارېدو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قربانی.
وې کومه دا چې دوی ته خدای خدمتګارونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته.
هل ته بادشاہ خان مال یو کا سره کو ته دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې او پښتو مړه ته بیا څه په خوارې ځای خو دې
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس.
درنو درنو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږیږو. د افغانستان خوست ولایت ته په خوست ولایت کې د سیلګری ورځ نمانځل شوی. په دې لړ کې تیر مازیګر یو غونډه وشوه چې په کې ویناوالو نامنۍ او د سیلانانو لپاره د اسانتیاو نشتون د هغه هیواد د سیلګری سنت مخې ته د مهمو خنډونو په توګه یاد کړ. دوی په خبرو کې ویل چې په افغانستان کې داسې ډېرې سیمې دي چې طبي ښکلا لري که حالات او شرایط خوبی نو ډیر زیات سیلانان دغه سیمه ته ورتللی شي. نور تفصیل در نجیب الله خیل په راپور کې ورو.
لتیلو او لاسی صنعت وروسته د عایدات له مخې ګرځندوی یا توریزم په نړۍ کې دریم ځای لري خو افغانستان کې نامنه یو او د لازمو شرایطو نشتون د صنعت د ډیر پرمختګ مخه نیولې ده. یاد سرګندونې د پنځشنبه په ورځ په خوست کې د توریزم یا ګرځندوی د نړیوالې ورځې د لمانځنې یو شمېر ویناوال وکړي. د خوست مرستیال والی شیربادشاه ورګونی وویل
سړی په خپلو پښو راځي، ټکټ کوي، راځي کابل کې کوزیږي، وایي ځم خوست ته. خوست کې ځم آدم احمد سیمې ته، ازوزي میدان ته ځم، یا پرده مسخیل دازم. اوس سرای لا ماده نه دی کچې تا ماده ای کې دی شه موږ غرانه منطقي دی د دنیا کې ډېر خلک لیوال دي دي چې حاصل مناطق په تلاش شي هم زنګار ولري شنوی زن غرونه ولري.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د معلوماتو مخی تیر کال خوښه درې سو زره بهرنیو سیلانیانو د هیواد لیدنه کړې ده. د یاد ادارې ځای مشر محمد امین شاه الفت په خوست کې د سیاحت صنعت د پرمختګ لپاره مناسب چاپیریال برابرول او د لرغونو سیمو رغول اړین بولي.
موږ خپله وړاندیز کړی ده چې په خوست کې باید د داخلي او خارجي سیاحینو لپاره باید یو مناسب چاپیریال ولرولین دي. د امن په دوهم قدم کې هغه تاریخي سیمې چې موږ لرو هغه باید ورغولي ترڅو پر سیاحین زړه ښه کېږي.
د خوست شیخ زاید پوهنتون استاد رباني وحدت د توریزم د صنعت د پرمختګ د ګټو په باب وایي
افغانستان د تاریخ مختلفو دورونو کې مختلف نومونه یاد شوه. ځینې وخت د نړۍ بام، د هند دروازه، د تمدنونو څلور لارې یا د ریهمو لوی لار، د اسیا زړه، د دې لامل کیږي چې نړیوال علاقه وخی یا خصوصا هغه سیلانیان یا توریستان چې غواړي د نړۍ بیلابیلې برخې وویني، که یوازې موږ مد د بامیانو د بودا مجسمو دپاره لازم امکانات برابر کړو پرته له شکه چې د افغانستان په اقتصاد په وضعیت په وکړه دا تاثیر وکړي.
که څه هم افغان چارواکي په افغانستان کې د ګرځندوی صنعت د ودې او پراختیا خبرې کوي، خو ناامني د لازمو امکاناتو نه موجودیت او مهمو طبیعي او تاریخي ځایونو ته نه پاملرنه د دغه صنعت پر وړاندې لوی ستونزې ګڼل کیږي. د یو سیاحتي شرکت مشر معلم هم د ګرځندوی د ودې پر وړاندې د همدې خنډونو یادونه کوي.
خپل خوست ته راځم او ښکلی آب هوا لري، ښکلی منظرې لري، ونې لري، بوټي لري، خو متاسفانه چې خوست ته چا دومره توجه نه ده کړې.
څو ورځې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د توریزم پر وړاندې د تروریزم ګواښ تر عنوان لاندې څېړنې سیمینار کې وویل د افغانستان طبیعي ښکلا او لرغوني ځایونه یوه پانګه ده او که د توریزم صنعت وده وکړي هر کال به د 15 میلیونو په خواوشا کې بهرني سیلانیان له افغانستان لیدنه وکړي.
د مشال راډیوي مجله دا سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرڅ پسو شوې محبت لاړې لاړې د کوڅو شوې محبت
دا شاعرانو زمزمي
چې دور بلد پیچو خمد سرنا پرې وتما د زندګۍ د زیرو بم د سرنا پرې وتما
د فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړی و روټ سوات نو په ځین کې دارل چې په دې فلم جوړو.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
مشال اړو ته تاسې غوږ یې درنو دونکو د دمې له وړاندې خوست ولایت ته او وزو د افغانستان لوګر ولایت ته. په لوګر ولایت کې د انګورو باغونو ته یو مرض لګېدلی او سخت کال یې پیداوار هم کم شوی. دا خبره په لوګر کې یو شمیر د انګورو باغ کروونکو مشال اړو ته کړې. بلخوا د لوګر د کرنې ریاست چارواک کی د انګورو نباتی ناروغي د سړې هوا له کبله بولی او ذاتوي چې بیا هم د لوګر انګور ډیر ندي ځانمن شوی او د نورو کلونو پرتلې نرخ او سوداګر خدي. نجیب الله خیل نور تفصیل وړاندې کوي.
سکال په خوست پکتیا او دغه ولایتونو په خارونو او د میوو په مارکیټونو کې انګور لګ او بیې لوړې دي چې سوداګر ورته له لوګر انګور راوړي. د لوګر بڼوال یا باغلرون کې مشال راډیو ته وایي چې سکال انګورو یو ډول نباتي مرض کړی او پیداوار کم شوی دی. د ذبیح الله په نوم د لوګر یو بڼوال وایي حکومت بزګرانو سره لازمه مرسته نه کوي او کوي کې بیا هم تخم کیمیاوي سره یا د نباتي ناروغۍ درمل داسې وخت ورکوي چې د کار او استعمال وخت
والا موږ ته خو د دولت له خوا نه هیڅ توجه نه ده شوی او تر اوسه پورې موږ سره هیڅ کومک هم نه ده کړی. پر اوس کاله موږ ته د اتشک په خاطر دوا راکړه، هغه په داسې ټیم کې راکړه چې هغه په درد موږ ته نه خوړل کېده. د هغه ټیم د دوا پاشي په تیر شوی انګور خبره په اوبه یې نیولې، په هغه ټیم کې چې هغه وه نو بیا انګور ټول وچی.
لوګر ته د انګورو د رانیولو لپاره د خوست پکتیا پکتیکا کابل او یو شمېر نور سیمو سوداګر ورځي. یو کس چې خوست ته د خرڅانو لپاره انګور وړي وایي
لوګر ډېر ښایسته انګور دی، موږ بیا وړي خوست ته. په خوست کې خرڅوي هلته ډېر صحیح وځي. خو لږ لږ سخت کال باران ویلی دی، یو رقم مرض یې کړی دی، د ممیز لږ لږ خراب دی وینې.
د لوګر د ولایتي شورا استازی ډاکټر ولی وکیل وایي د کرنې ریاست دنده دا ده چې بزګرانو سره د دوی له روزنې نیولې بیا د تخمونو ترویش او د نباتي بیماریو تر مخنیوي پورې مرستې وکړي چې نه یې دي کړي.
په دې برخه کې چې د کرنې مسؤلین وایي چې سمي شرایطو د انګورو محصولات کم کړي دي، دوی د خپل پړه ومني ځکه دوی باید د حاخین زارعین او بالاخره بزګرانو ته ورکشاپونه ورکړي. په حالاتو کې چې موسم باراني وي بزګران څه وکړي، په حالاتو کې چې موسم باران ونه لري وچکالي وي هلته بزګران څومره اوبه ورکړي، په کوم وخت کې ورکړي. همدارنګه د مضرو حشراتو چې د انګورو د محصولاتو په کموالي کې د هغوی په امراضو کې رول لري او د هغوی په محصولاتو باندې منفي تاثیر لري، دې برخه کې باید دوی کار وکړي.
بلخوا د لوګر د کرنې رئیس محمدین مومن وایي د انګورو حاصلاتو د سړې هوا له کبله زیان لیدلی، خو بیا هم ډېر نه دي زیانمن شوي او په بازار کې ښه بیه لري.
سکال یو اندازه د سوړ اقلیم په وجه باندې زموږ باغداران متضرره شول. خو بیا هم الحمدلله حاصلات ښه دي او مارکیټ یې هم ښه ده او شتون لري. نو موږ پلان لرو کوم چې اوس فعلاً د انګورو په باغونو کې دوی امراض لري، د دوی د مخنیوي په مخه باندې موږ ورکشاپونه ورته دایر کړو، او همدارنګه به انشاءالله په راتلونکي کال کې د دوی لپاره د لیم سلفر استعمال سپارښتنه به په ټولو باغدارانو ته کوو.
لوګر د افغانستان د هغو ولایتونو څخه دی چې ښه کرنیز پیداوار لري. د لوګر انګور، مڼې، زردالو او بیلابیلې ترکاری د خپل کیفیت له کبله په افغانستان او پاکستان کې ښه بازار لري.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وی نټولنا پرمخسی پتاندی هلی خبرونه کې لفرخندا ست سره بوورې چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خندونه سدي.
د هری نهي یا سې شنبه او هر زیارت یا پنځ شنبه بورس